السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی او رو خو تر هر څه د مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دوو لارو د بندېدو له کبله شاوخوا 500 کانټینر تازه میوه خراب شوې او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینر مال په کراچي بندر کې پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر سلو ډالرو زیات لګښت راځي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په هرات کې خزینه ناروغان او د هغوی پایوازان له برقې یا چادرې پرته روغتونونو ته نه پرېښودل کیږي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي دي چې دا تازه محدودیتونه د نومبر له 15 د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي. د ام اس اف په خبره د طالب چارواکو د دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28% کمه شوې ده. ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو ښځو ویلي دي چې طالب ځواکونو د دغه تازه بندیز د پلي کولو لپاره تاوتریخجن چلند کړی دی، خو طالب چارواکو په زور د برقي او غستل رد کړی دي. په داسې حال کې چې ټینګار کوي چې په ټول افغانستان کې نه یوازې هرات کې ښځې باید حجاب مراعات کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماټانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډلیز استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. او امریکایي رسنۍ وایي چې دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلی دي چې له مخې یې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځو ته ورسېده چې بېساري اوږده مرخصۍ ده. د موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. ټاکل شوې دغه هوکړه څو شیبو کې رای اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ترامپ لاسلیک ته چمتو شي. دا وو مهم خبرونه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې خپل درنو میلمنو ډاکټر صاحبانو سره د ډینګي ناروغي په تړاو غږیږو. دا چې دا ناروغي څه ده، څنګه سرایت کوي او وقایه او درملنه څنګه کیږي. پروگرام کې وړاندې د داخله ناروغي لټرینر متخصص فرید الله عمری سره هم بحث لرو چې ژمنه کړي خبري را سره وکړي. او ترڅنګ ننګرهار کې د عام روغتیا ریاست د ساري ناروغي د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګي عمومي مسول ډاکټر رشید وفا سره هم خبرې کوو. د خلانا روغیو بل متخصص ډاکټر سیب ناصر فګار سره مغیدل یو او لاغمو د ډینګي طبي په تړاو پوښتنه کړی دي. خو تر هر څه مخکې یو راپور ته وګدو چې وای په ننګرهار کې د ډینګي طبي ناروغي زیاته شوې ده.
ګانس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره خیمه شکر دي.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په ډینګي طبي اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکو بسمینه وړاندې ازادي رادیو ته وویل
ډینګو میسج چې له ما څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو، تبه نیولم، د ځان درد مې ولو، سر درد مې ولو، غنسیت مې لرلو،
د ننګرهار ولایت کمې ولسوالي اوسیدونکې لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګي ناروغي اخته شوې دي.
زمونږ خپل په کورنۍ کې هم زمونږ یو دوه غړي په دینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېر خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي دا د دینګي تبه لري. دغه ناروغي بیخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دینګي تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د امیر روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده، او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
دینګي ناروغي خو بيخي ډېره شوې ده. دومره ټول ننګرهار نه ولې ډېرې ولسوالې نه ولې دي. مونږ د انتاني شفخانه کې بيخي ځای نشته. اته اتیا پرې کسان خو سم بستر دي، بيخي زیاته شوې ده.
نو موږ ډېر زیاته وی دا داسې محل ده چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا محل د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي دینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري، او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل
مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس تازه میوې په کافی اندازه استعمال کړي، او په درملو کې یوازې پاراسټامول دي.
نو موږ سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي، او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډېر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپله روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي، او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
راپور مو واورید چې په ننګرهار کې د ډینګي تبه زیاته شوې. ننګرهار کې پاتې کېږو هلته ورزو د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ له عمومي مسؤل ډاکټر صاحب رشید وفا سره غږیږو، او له هغه چې د داسې ناروغیو د مخنیوي مسؤلیت ور په غاړه دی د ډینګي تبې په تړاو اورو. ډاکټر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. په ننګرهار کې د ډینګي تبې د زیاتېدو په اړه که راته ووایي.
اور ٹھول ہوتا سلام انہوں نے کہ ڈاکٹر رشید وفا ایم جنہیں ہر دیا میں خیر سسرا دساری نرار کنٹرول آج لو پہ حکر دی دیا مدگی اور ضروری عمومی ولایتی مسئولی ستاسو دی پختنی پر جواب کے پر وہ ایم چی واقعیت دا سے دی ڈینگو ناروغی پر ننگرہار پر خار اور سوالی کی پی خیر زیادی دی دی تیر کال پر نسبت سکال زیادی دی په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د امر تر ستر چتر لاندې روان کړي دي، خو بیا هم به وایو چې پیښه شته ده. دا یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشې په واسطه چې داس ماشې نومي ښځینه جنس ده، او د ناروغ کس ناروغ کس ته انتقالي، او په دې کې شدید تبه رامنځته کیږي، د عضلاتو دردونه او ټول پر مختلف وقت کی دگی دی درد نور زان دردونه او زربدوال استفراخات و نور سر مل بی
پو ولایتی کچه متسکلی دی دغی ناروغی دی مخنیوی لپاره
اندر قبل دی ناروغی پر ارتباط پاندی من پو ولایت پر کچه دی همغیگی مجالس دی میدی و بین میدی موسیات و سر سکتوری رسطون و سر تسر کردی دی همی اخترست ترحبری لاندی همدار رقم دی ولایت دی مقام تر رهبری لاندې ټول سکتور سره همغږي او د مخنیوي کنټرول لپاره اقدامات او هر خیزه بحثونه همغږي کړی ده. خو په ننګرهار ولایت کې دی د نوي مخنیوي او کنټرول لپاره ټول چارې په لارې چول شوې دي، چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده، هم په ساحه کې او هم د یقیني کېدو یا کنفرمیشن لپاره په لابراتوار کې ټیسټونه اجرا کېدلی شي په ننګرهار کې. او دا چې ویروسي ناروغي د ځانګړې دوا نه لري، خو عرضی درمل تسره کیږي هم په مرکز او رسوالیو کې شته امکاناتو په سره درملنه هم روانه ده او رښتیا نن سبا زموږ په روغتونونو کې کانتانی روغتون ده او حضوي روغتون زیات شمېر ناروغان د کوم چې بستر ته دي په دغه برخو کې څنګه کې د جنګ فیور ناروغان په کې شتون لري
د دې ناروغي وقایه او کنټرول څنګه کیږي
د دې ناروغي دي ما ته ټول بس په زیات په وقایه او کنټرول باندې وشي په وقایه او کنټرول کې څنګه چې وي دا یو ملټی سیکټورل اپروچ ته ضرورت لري یوازې صحت برخه نشي کولای چې دې برخه کې کار وکړي ولې ټول سیکټورونه د دې په وړاندې مسؤلیت لري همدارکم ټولنه تر ټولو زیات ټولنه هم سي په دې کې مخنیوي داخله شي او هم انګیج شي په دې پروګرام کې لکه مخنیوي یو څه کې د پښخانو استعمال ده او پښخانې استعمال شي مخکې مخکې دوی ته پښخانې توضیح شوي دي دا شته په پښخانې دا چې غیر مناسب استفاده کیږي باید په مناسب ډول ترې استفاده وشي او د دې ناروغ تل لپاره کاغذ سطحي وي او کاغذ پیشرته او حالت ته ناروغي تللی وي باید د دې ناروغ په پښخانه کې پاتې شي او په کورونو کې دننه د کور څخه بهر ولاړې اوبه او ډنډونه باید ختم شي په ځکه په دې ساحو کې د ماشه یاګیا چې په بچي بدلېږي نو دلته لارواو د دې نسل زیاتوالی دلته کیږي نو ټولنه کې دا مسایل په ټولنه کې دي ټولنه څخه مهمه هیله او پیغام ورته دا ده چې د دا ولاړې اوبه روانې بدل کړي ډنډونه ختم کړي او د دې په مخنیوي کې موږ څه کوي دا ټولنه کولای شي او په مخنیوي کې صحت برخه موږ تر اوسه هم د لاروا سیټ په نوم باندې دوا ده چې په دې ډنډونه کې شو زموږ ټیمونه فعال دي کار کوي چې تر څو دی وشي او د ښاټو ماشو د لمنځلو لپاره مناسبه ده چې فوګینګ یا د لوګي په وسهره دواګانې موږ سره ماشین سره خوړي د دواګانو تاسو لوړ مصارف وړي په دې هڅه کې چې پیدا کړو دا لړې دي فوګینګ برخه دا به د وشي خدا لوړ امکانات ته ضرورت لري په دې وخت کې اوس مشکلات دي خو موږ په هڅه کې یو او په هغه وطنوال باندې راګم کو کبدي ورکې څوک دي درملنې او تیر کوم شین ته ضرورت وي او ضرورت خدا یو وخت کې همکاري وکي او تخنیکی ټیمونه او ماشين موږ سره شته هغه موږ یو وخت کې استفاده کوو دویم د انرژي د مخنیوي لکه څنګه چې ما اول یو خراب پیغام دا ده چې بدبختانه به وایم د دې عامل او ناخل دواړه دلته شتون لري نو د دې عامل او ناخل عامل او ناخل دواړه دلته شتون لري دا یو سخت خبره ده او د دې ناروغي زیات وخت په لحاظ باندې د سپتمبر په اخرو کې د تر نومبر تر پای پورې د دې پیښې زیاتې وي او ممکن وخت تر بلې دا زیاتوالی انده ولري که د ارقام په ډول د خلاص اویم مثال په ډول د اکتوبر په میاشت کې چې 1800 کسانو ته موږ د آرډیټي په واسطه یا سری ټسټ په واسطه معاینه متصره کړې په ساحو کې تقریبا 150 کسانو ته کې مثبت دي او د فیصدي په لحاظ 15.5% فیصدي داسې دا ډېر لوړ فیصدي د مثبتوالي ده نو پیښې شته ده موږ ټولې هڅې په کار اچولې دي عامه پوهاوی ته اړتیا ده عامه پوهاوی کېږي او د در تشخیص او درملنې روانه ده وقایوي درملاتو لپاره مو هڅه کړې ده خو بیا هم مچ مخکې ویل دا د ټولو سکتورونو ټولو خلکو د هر چا وظیفه کېدلی شي په مخنیوي کنټرول کې یو بل ته لاس ورکړو دا موثر تمامېږي که یو چاته پرېږدو یو برخه ته دا ناشونی ده
ډاکټر صاحب وفاله تاسو مننه کومه د ډینګي تبې په تړاو د ننګرهار د عام روغتیا ریاست د یو چارواکي څرګندونی تاسو واورئ دي اوس بام له ډاکټر صاحب ناصر فګار سره خبري وکړو د داخله ناروغي متخصص دی ډاکټر صاحب تاسو راته وایي چې ډینګي تبه څه شای دی او د نړۍ کې پیښې څومره زیات دي
ډینګي ناروغي چې د هډوکې ماتونکو تبې په نامه هم یادېږي یو وایروسي انتان چې د ډینګي وایروس په نامه یادېږي د ماشو د منتنو ماشو د د چیچلو په نتیجه کې منځ ته راسي. دا په هغو سیمو کې چې هوا لږه ګرمه او یا ډیره ګرمه وي لیدل کیږي، ګڼه ګوڼه زیاته وي، خاري ها چاپیریال کې ډېر زیات تر سترګو کیږي، پیښې ورځ په ورځ زیاتېدی شي یا زیات شوي دي. په 2015 د جنوري تر جولای میاشتې پورې، یعنی په څو محدودو میاشتو کې شاوخوا 4 میلیونه انسانان په 99 هیوادونو کې، البته د WHO د ارقام لخوانه وړاندې شوي دي او په ګټه شوي دي، چې تر 3000 څخه زیات خلک یې وژلي دي. اراضي په ډیرو خلکو کې خفیف وي، خو په ځینو خلکو کې ډیر زیات شدید وي. پخته شوي کس کې شدید اراضي، البته تبه لوړه درجه په لوړه کچه او یا درجه تبه موجوده وي. سردردی په کې ډیره شدیده وي، چې د سترګو ګاټو شاته درد د درد احساس ډیر زیات وي. همدارنګه زړبدوالی، کانګې، بشتیایی، د هډوکي دردونه او د پوستکي رشونه او یا اندفاعات و ام او یا بخار ته ورته حالت یا نخې لیدل کیږي. هغه خلکو کې چې یو ځل نیول شوي او بیا ځل دپاره نیول کیږي، په دوی کې آراز ډیر زیات شدید وي، په دوی کې د ګیډې ډیر زیات سخت او شدید دردونه لیدل کیږي. د کانګو کې وینا او یا په ډاکو میتیازو کې وینا، بشتیایی، کمزورتیا، حتی مرگ په دوی ناروغانو کې لیدل کیږي.
ډاکټر صاحب، فګار وقایه څنګه ده او د دغه ډینګي تبه؟
وقایه په اړه باید ووایم چې د چون پویګو چې ده ماشو او د منتنه ماشو په واسطه انتقالیږي، نو موږ باید د ماشو د منځوړلو هڅه وکړو، د هغوی څخه د ځان ساتلو هڅه وکړو. مثلا ډنډو اوبه که چیرته موجوده وي، هغه ډنډونه باید ډکو، دوا پاشي وکړو، په کوټو کې لله پردو څخه، جاله څخه ګټه پورته کړو، له پشخانو څخه ګټه پورته کړو. همدارنګه هغه لباسونه واغونه چې زموږ د بدن ډیره برخه استر کوي یا پوښوي، باید لوس پاتې نشي. بلخصوص د وایروس یا دغه ماشي د ورځ له خوانه زیات فعال وي، نو د ورځ له خوانه باید زیات وقایو کې، او د شپې له خوانه هم هغه پشخانو او دروازې کړکۍ بند وساتو.
درملنې په ارتباط کې راته وایي ډاکټر صاحب؟
کومه خاصه درملنه نه لري، البته یوازې موږ ناروغ ته دا توصیه کوو چې باید استراحت وکړي، په شدیدو حالاتو کې باید په روغتون کې بستر شي. موږ هغوی ته پاراسټامول د درد د کمول لپاره، د تبې د کمول لپاره پاراسټامول ورکوو. باید په یاد مو وي چې دغه ناروغانو ته بروفین او اسپرین او استریټ باید ورنکو، ځکه چې دغه درملنې یا دواګانې د هغوی د خونديګانو یا وینې بهیدنې چانس زیاتوي او ناروغ نور هم وخیم کوي او ناروغتیا زیاتوي.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب ناصر فګار. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږیستئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام ته بیا هم زه صفی الله ستانګزای خراغلاستم. لکه څنګه چې خبر شوې په دغه پروگرام کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو سیمو له هغې ډلې په ننګرهار کې د ډینګي د طبي پیښې ډېر شوې دي او د دغه ولایت ګڼو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د خپل دوی د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېر اوسیدونکو په دغه ناروغي باندې اخته شوی دی. ډینګ تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګي تبې ډیره اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سردرد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبې ډیره اخته کسان له یوې یا تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دغه تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي. اوان په ځینو مواردو کې دغه تبه د انسانانو د مرګ لامل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست رئیس مولوی امین الله شریف ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړي چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار پانتاني روغتون کې بستر دي. او د زیاته کړه چې د ننګرهار پانتاني روغتون کې دوی د مهال د درملو او لابراتوارو د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزه لري. روغتیا پالان وی ډینګ ناروغي کومه ځانګړي درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د روغتیا متخصصین سپارښتنه کوي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره له پشخانو او د ماشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغي اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سی واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمایي خلک پر ډینګي تبې د اخته کېدو لګو اکثر مخ دی او د اټکل مخ یار کال له یو لکو تر څلور لکو کسانو ته دغه وایروس انتقالیږي. اوس به یو لاند د ما واخلو بیا به ام پروګرام ته دوام ورکو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال کړي وای شو ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بله ډاکټر سیف فرید الله عمری، تاسو ته خراغلاست ویم. زه صفی الله ستانګزایم. ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغي او متخصص دی. البته له دوی سره به خبري وکړو په دغه پروګرام کې. مخکې له نورو ډاکټر سیبانو سره هم خبري وکړو، خصوصا د ننګرهار د روغتیا د ریاست له مسؤلینو سره چې هغه تایید کړل له حالت لګ تر لګه نوي کسان په ډینګي تبې اخته دي او بستر دي، خو له هغه سره د دوی په خبره باندې چې امکانات کم دي. له ډاکټر سیب عمری نه به وورو چې په کابل کې پاول کې د ډینګي تبې پرتبات راته وای چې په ټوله کې په مرکز کې هم د دغه تبې پرتبات سپیښ شته ثبت شوی دی، که څنګه یا یوازې په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې دغه پیښ کیږي اوس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه ستانګزای صاحب، زه خپل نیکی له سلامونه لمړی تاسو ته د ازادي رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بدون شک زموږ سره فعلاً د انټونی کابل می انټونی ملي تخصصي روغتون کی د ډینګي یا ډینګو ترینوان لاندې چې کومه ناروغي ده، اې د ناروغانو سره بستر دي او دا ټول هم د ایزولیشن یا ځانګړی وار چې دی پر مختص ده هغه کې دي. خو دا به ډول شي چې اکثر پیښې زمونږ د ولایتونو راغلي دي مرکز ته.
بله ډاکټر صاحب، موږ په پروګرامو کې واوریدل او همدارنګه ریپورتونه هم درلودل چې دغه د ډینګي د تبې اکثر نښې یا اکثر پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. دغه په ارتباط راته وایي چې دا د هوا یا د اقلیم سره دغه رابطه څه ده؟
بدون شک جناب ستانګزای صاحب، چې خپل باندې د ډینګي پیښې اکثر ولایتونو کې یعنی د کال په 12 میاشتې کې شتون لري، لیکن ډېرې پیښې چې کومې څېړنې او تحقیقات شوي دي په هغه کې داسې ویل کېږي چې د دوبي په موسم کې او همدارنګه د خزان یا د خپله باندې د خزان په موسم چې ورته وایي د په پیل کې د مني په پیل کې زیاتېږي. نو دغه پیښې زیاتره په دغه وخت کې یعنی د خپله باندې د غوماشو لپاره چې په دې مخکې البته خبرې شوې وي یو مساعد موسم دی او هدې تر څنګ ناقل خپله باندې غوماشه ده او هغه پارازیت هم چې کله یو ځل د غوماش ځان سره واخلي هر انسان چچیچی یا هغه باندې په کینی نو هغه په ډینګې باندې اخته کوي. یعنی دا ویلی شو چې د اپیدمیولوژي د نظره همدارنګه څېړنو زره ډینګي ناروغۍ پیښې د دوبي او د منی موسم په پیل کې ډېریږي.
ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې بیرته مرکز ته راشو کابل کې، د ننګرهار په اړه یو بله پوښتنه هم شته، البته د افغانستان شرق کې، ځکه چې د پاکستان نه چې کوم کډوال راځي په زرګونه یا په لسګونه زره په هر هفته کې اخراجیږي، دوی امکانات هم کم دي، تر څنګ یې وسایل هم نه لري، یعنی د استوګنې سم ځایونه به هم نه لري، یا به په موقتو کمپو کې اوسیږي، هلته چې له سره د دې خواته راوړي، او تر څنګ یې په ختیځ کې ډېره او بده زلزله شو چې لام ګڼ کسان سرپنا نه لري، یعنی دوی د آسی پذیری یا والنربلتی له لحاظ دوی څومره اغیزمن دي دغه ډینګي تبې د غماشو په وړاندې؟
ستانګزای صاحب، زموږ په هغه خویندې ورونه چې د همسایه هیواد څخه خپل هیواد ته راځي، کچیرې په دې کې اتمان دغه پیښې شتون لري، یعنی ډینګي ناروغۍ په دې کې شته ده، او ناقل لکه څرنګه مو چې مخکې وویل هغه هم د خپله باندې هغه د ایدس ایجپتایتر ان وان لاندې چې غوماشه ده، چې څنګه دغه کس وچی چې دغه غوماشه منتنه شوله، هر څوک چې په ډینګي اخته کیږي. او دې تر څنګ زموږ د ملاریا پیښې هم په ګرمسر ولایتونو کې، بلخصوص زموږ د مشرقي هیوادونه چې هغه کونړ لغمان جلال آباد په دې کې ډېرې وي، او دې نه علاوه هغه ځایونه چې ګرمسیره دي، یعنی دا غوماشې تر اوسه پورې شتون لري، او هغلته چې کله دغه طبعي حوادث هم رامنځته کیږي دا پیښې ډېریږي. نه تنها یوازې ډینګي، دې تر څنګ کیدلی شي چې د سالاتو پیښې او همدارنګه د ملاریا او نورو ساري ناروغیو پیښې ډېرې شي. خو بیا به رزو په دې باندې به هم خبرې کوو جناب ستانکزایي صاحب، چې د دې دپاره کوم مختص درمل نشته دي انټیوایرل، چې مونږ
کابل کې وظیفه لري همدارنګه د تاسو نور همکاران ډاکټر صاحبان، او تل داسې انګېرل کېږي چې کله په ولایتو کې کومه پیښه کېږي یا حادثه کېږي یا داسې ناروغي رامنځته کېږي، بیا په ډېر سخت او حاد حالت کې چې نورې وس ونه رسېږي په ولایتو کې، بیا یې تاسو سره انتقالوي، د تاسو وظیفه څومره ننګونکې ده، څومره چالنج سره مخ ده په دغسې حالاتو کې چې یو کس مرګې حال تاسو ته راشي او تاسو مجبور یې د خپل وظیفې او دین له مخې چې هغه ته رسیدګي وکړي، څومره سخته کار دی دغه؟
مقدس مسلک، دغه پاک مسلک چې موږ انتخاب کړی دی، لکه څرنګه چې د انتونی ناروغۍ زه خپله باندې یو عادي ډاکټر ځان ګڼم، اگر چې زه ټرینر متخصص یم، په هر صورت باندې دا موږ په ځان باندې د خپلو خلکو په خاطر منلی دي، در حال کې چې هر د ډاکټر د انتونی ډاکټر چې کله دغه ساري ناروغۍ ته وړاندې کېږي، دا د جنگ لومړی کرښه ده، یعنی د جګړې په لومړۍ کرښه کې حتماً زخمی کېدل شته، د خپل باندې د خپل ځان د لاسه ورکول شته، او همدارنګه اې بي انتان انتقالول شته کور ته نورو وګړو ته. نو موږ د خطر سره همیشه مخامخ یو، او یوازې د ډینګي ناروغۍ نه، زموږ پیزریشن وارد کې د کانګو ناروغۍ نه سره بستر دي، د همدارنګه د پاوم ټکې وایم د سرخکانو یا هم د شری ناروغان ایدین علاوه چې موږ چکن پاکس ورته وایو د ناروغانو سره چې هغه خپل باندې د توخی لارې لاس ورکول او کولول او مشاور لارې د ټول لارې انتقال کوي نو موږ د خطر خوشته لیکن بیا هم ستانګزای سبزه موږ هیڅ کله هم د احساس نه کوو چې زموږ مظلوم بیچاره خور وګړي یعنی خور هغه وطنوال مو چې هغه موږ ته مراجعه کوي موږ به هیڅ کله هم د احساس ونه کړي ځان ځنې پټ کړو یا خدا نه خواسته ایدین وویریږو چې دا کیدلی شي چې ما مصاب کړي نو توکل په خدای باندې په ورزو او زموږ ځینې کسان هم مصاب شوي دي په بعضې ناروغیو باندې چې هغه هم مختلف لاملونه درلودل لیکن دې سره سره چې کوم کسان دولتونه موږ ته مراجعه کوي هغه په ډېره خلاص تندي باندې د عامې روغتیا وزارت قوي سپرویژن تر اثر لاندې هغه بستر کوو تر هغه پورې چې د هغې درملنه نه وي شوې زموږ سره بستر وي جناب ستانکزای صاحب.
بله ډاکټر صاحب، د ولایتونو چې کوم دغه ریفرال یا راجع کیږي دغه ناروغان څوک پکې ډیر دي؟ ماشومان دي، لویان دي، یا داسې عادي عمرونه چې لري دوی دي، ښځې او زاړه واړه دا راتوي؟ یعنی څوک ډیر له خطر سره مخ دي او د چا وضعیت ډیر خرابیږي که دا ناروغي ونیسي؟
بله جناب استانګزای صاحب، مخکې هم تاسو اشاره ورته وکړه زموږ اکثره کسان چې د ولایتونو راځي د لویان دي او فعلا دغه ناروغي هم د بلخصوص ډینګي چې کومې څېړنې شوې دي وایي زیاتره په لوړ خطر کې ښځینه دي، لیکن دلته زموږ په هیواد کې برعکس موږ ته نارینه ډېر مراجعه کوي او هغه هم لویان دي او زیاتره هغه کسان دي چې هغه ریفر کیږي لکه څرنګه چې تاسو ویل رجعات ورکول کیږي هغه کسان دي چې بابیرا یا اختلاطات ورکړي وي یعنی اکثر په داس حالات کې راځي چې د کوما په حالت کې وي او وروسته زموږ سره بستر کیږي ځکه هغه ټول ولایتونو دغه ټریننګ د نړیوال روغتیایي سازمان تر چتر لاندې او د وزارت عام روغتیا وزارت په مشوره باندې اخیستی خو هغلته چې دی د وسنه بعضې ناروغان وځي هغه مرکز ته راستوي او د هغې تداوي او درملنه هم انشاءالله همدلته کیږي.
ډاکټر صاحب، دا اوس چې موږ تاسو د دغه ډینګي تبې په ارتباط خبرې کوو، یعنی هیڅ کوو چې څومره به دغه تبه سخته تیریږي؟ ځکه چې عادي تبم یو انسان ته نسبت نورو ناروغیو ته سخته تیریږي، ځکه چې د څه حوصله به نه لري، بدن به سور وي، داغ به وي، حرارت به زیات وي او فوکس به نشي کولی. نو د ډینګي تبې هغه څه رقم دی، دغه شدت څه رقم دی نسبت عادي تبې ته که یو انسان یې ولري؟
جناب استانګزای صاحب، بیا هم رزو دی ته چې خپل ډینګي تبه چې ده د زموږ ناروغان وایي ډاکټر صاحب تبه مې لیدلې وه لیکن ټول هډوکي مې رامات کړل، زړه مې رامات کړل او زه په داسې احساس کوم چې په د کوم ځای نه رالوېدلی یم او ټول هډوکي مې مات دي، ټوټه ټوټه دي. په داسې عادي الفاظو باندې موږ ته دی حکایه کوي او موږ بیا دی ته په خپله باندې هغه یوه اصطلاح لرو، یعنی هغې ته تقویه پلاسیبو ورکوو چې سترګو توره ای وروره ای خورکۍ ته ښه کیږي، دا د اوس هغه درمل درکوو، دا د هډوکو درد هم د منځه ځي، دا د چا بیټ توصیراتي، دا د چا پرکټ توصیراتي، در حال کې چې هغه نه پوهوو ځکه دا خپل باندې تبه ډیره شدیده وي او دا هم داسې وقفه ای تبه نه وي جناب استانګزای صاحب لکه د ملاریا په شان باندې، دا دوامداره تبه وي او دې تر څنګ هغه کسان زموږ چې د هغې پلاتلیټ یا سپینه وینه کمیږي او هغو ته بیا دوباره پلاتلیټ موږ توصیه کوو، یعنی بیټي ورته کوو او خونریزي به ورته پیدا کیږي. په دې حالت کې د ناروغان ډیر په تکلیف وي او فامیل د دې په دې هڅه کوي چې وخوره وچکه، ته خوراک نه کوې، ته څښاک نه کوې، هغه وایي زه څه شی وخورم، دغه جنجال بیا موږ پوهوو چې نه په دې باندې په زور خوراک مه کوئ، د خپل ټول سیستم کې د معدې مایع سیستم او ټول عضویات دی هلته ویروس مداخله کړی دی، مشکل سره مخامخ دی، دا ښه کیږي ورو ورو به خوراک هم کوي او هغه سپینه وینه چې ورته تطبیقوو وروسته له هغې سرګنګسي هم ورته پیدا کیږي. بالخصوص خپلې خبرې راټولوم، زم اصل موضوع ته چې تبه د ډینګي یا د ډینګو تبه دا ډېره یوه شدیده تبه او وډکه ماتوونکې تبه ده، یعنی په دې شکل باندې ناروغان
ته کوي. صحیح، ځکه چې د کورونا تبې خو ټولو تیرې کړي دي، هغه داسې وه چې کله به وقفهیي وه، د ځان درد او بېشیمګي که ووایو یا ستړیا هغه خو به همیشه وه، اما تبه به یې کله کله وه چې ډېره به شدیده شوله. اما داسې تاسو وویل چې دا تل وي، دا نو ډېره مرګونې ده او یعنی زغم او حوصله یې ډېره سخته ده انسانانو کې.
دقیق سونګزی صاحب ریښتیا هم چې زموږ دغه مریضان چې دي که دلته دي که زموږ د ننګرهار په ولایت یا نورو ولایتونو کې دي پرورګار عالم دې ټول ته شفا ورکړي او موږ تاسو د الله پاک زینه وساتي. یعنې په ډېر توندو الفاظو ډېرو شدیدو الفاظو ځکه د کتاب سره فرق یي هغه څېړنې چې نړیوال روغتیایي سازمان یا سی ډي سي کړي دي په هغه کې د تبې نه دومره شدت نه حکایت نه ده شوې. دوی وایي کله کله خو موږ داسې وایي چې ناروغ د دې تحمل لري او عادي تبې دا به موږ ته هسې حکایه کوي، لیکن چې دا کله چې موږ دوسیې ډکوو او په دې باندې هغه یاداش کوو اکثریت ناروغان مو د ډېر شدید ځان درد د سردرد او همدارنګه بلخصوص د هډوکي درد او د تبې له امله ډېر شدید شکایت لري او بلخصوص د تبې د شدت له امله.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو په کلو او لرو ځایونو کې حتی په ښار کې که ځینې وي یا به د امکاناتو د نشتوالي یا هم د ټمبلۍ کو وایي دغه په خاطر باندې به ډاکټر ته نه ورځي په وخت، دغه بېغوري څومره هغه ده چې دغه سې تبې که ونیسي باید زر ورسي، یعنی یو عادي تبې ونه ګڼي چې زه ښه به شم درحاله کې چې دی به ماشو چیچلی وي، وایرس به آلرېډي د په وجود کې وي او که ښه نه شي نو ممکن پیشرفته حالت ته ورشي، شدید حالت ته اوهاد حالت ته ورشي او نور کسان پرې مصاب شي، ځکه چې له عادي تبې خو به ډېر کم کسان نورو ته انتقالیږي که والګی نه یي نور به نه یي. اما دغه بیغوری کراته وای چې باید بیغوری ونه کی په څه شکل باندې وي.
دقیقا جناب استانزی صاحب، زموږ اکثر هیوادوال الله پاک دې دې ته ژوند ورکي، زه کله کله ویم په دې باندې هم تاکید کوم ډیری هیوادوال مو دوی اول ډاکټر چې ده هغه په خپل باندې هغه کلی کې تجربه کار کس ده او دوهم هم دې دواخانه ته مراجعه کوي، هیڅ کله هم نږدې روغتیایي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه نه کوي، په دواخانه کې هم دې کوشش کوي چې انټي بیوټیک واخلي کېدلی شي چې په یو ځای نه یو ځای باندې مس چرای ډز ده یو ځای ښه ولګېږي او دغه کار د دې د لامل یا د سبب کېږي چې د دې وضعیت نور هم وخیم کېږي او که چېرې دی د وینې معاینه نه وي کړې په خپل سر درمل اخلي، یعنې د دې وضعیت نور هم د وخامت خواته او هغه بابیړي چې په دې ناروغۍ کې رامنځته کېږي په دې کې به رامنځته کېږي، ځکه دی په دا د جنګي تبه داسته چې په کالو باندې میاشتو باندې نه پاتې کېږي، د دې تفریق دوره څه څوارلس ورځو پورې ده. نو په داسې حالاتو کې چې دی کله په هر ولایت کې زموږ د افغانستان کې چیرې مو یو ورور یا خور په تبه باندې اخته کېږي، ما ورته دا توصیه ده جناب استانګزای صاحب چې کوشش وکړئ تاسو نه قربان شمه چې د خپل کور درمل استفاده ما کوي، په دواخانه کې مختلف ظرفیت ما تر سره کوي یا د بون زما راغوړی د اقل چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شئ، زه مطمئن یم هغه ډاکټر که تاسو ته د هغه درمل مکمل در نه کړي نو حتما تاسو سره نمایي کوي چې وروره تا مشکل جدي دی، کوشش وکړه چې هغه د ولایتي روغتون ته مراجعه وکړه، نو په دې سلسله سره د مشکل ډېر آسان کېږي. او دا که د خپل سره درمل یا یوناني درمل یا د بوټو د خبره دی رنګ ورنګ گیاونه استفاده کوي او دا پلاتلیت هم بیا په شلو دیر سوزرو کیوی، نو داس خود موگا تواس هم وزی موگ هم داس کم دا خبره کم سیستم بیا نلرو چه بیر تا دای در ترزار دا تا خبره دای ور داخل که و دای جور رو وزی، نو دلتا بیا بیر استونزی رو منسا کی اول دا چه ستونگزای سه چولاتون کم کسان رزی دای تاوینه پکار دا د بیچارهګانو ته خلک وینه ورکوي، لیکن دوی سره یو پایواز وي، دوی نه واټساپ ګروپ لري چې شریکې کی او هغه په لاس ورقې په لاس کې نیولې وي، همدې کمبود د پلاتلیت له امله زموږ هغه ناروغان بالخصوص په ډینګو کانګو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو ښه به دی چې زموږ مسیجونه چې هغه کسان د ازادۍ راډیو نهار وي چې اول قدم کې ستانځای شه دی باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، حداقل یو ډاکټر ته یو مالج ډاکټر ته که متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي، فبه هغه خو کار راهنمایي ورته کوي، نو خپل سر درمل دې هیڅ کله هم نه کاروي.
بله بله، من ډاکټر صاحب اوس برا سو د دغه مسلې ته چې د تاسو په شفاخانه کې پانتانی روغتون یا په نورو کې څومره امکانات شته چې دغه سی ورس تر مخه زیاتې دونکو کې سونو سم رسیدګي وشي، په داسې حال کې چې د افغانستان روغتیایي سیستم سره کڅام چې ځینې مرستې کېږي خو لکه څنګه چې په خو او هغه سنشته اکثر مؤسسه چې سی برخه کې کار کوي اوس کار نه کوي، یوازې د روغتیا وزارت او ځینې کم ډونران که پیسې ورکي یا امکانات ورکي، دا څومره ننګون کوي دغه سی وضعیت؟
نو که خپل روختون ته راشم ستانکزای صاحب ځکه زه نه غواړم په نورو روغتونونو باندې یا د افغانستان نورو ولایتونو په صحیح سیستم باندې رڼا واچوم. زموږ په روغتون کې که زما غږ هم چېرته زموږ وطنوالو اوروي او هغه انتاني روغتون ته راغلي وي، نو حتما دغه خبرو سره بدرګه کوي چې فضل د الله ده تر اوسه پورې زموږ تقریبا د نوي په شاوخوا کې 90% په شاوخوا کې امکانات مو داخل د روغتون نه دي. یعنې دغه کسانو ته چې کله موږ د ثانوي امتحاناتو په خاطر باندې انټي بیوټیک ورکوو په داخل کې شته او سیرومونه ایدې تر څنګ ایدې هغه د ډوډۍ او لابراتواري معاینات ایکس ری او سیټي سکان مو هم په دغه ورځ کې فعالیت دغه شون د امکانات په داخل د روغتون کې لرو. او ایدې تر څنګ د یادولو وړ خدا ده چې دغه ناروغان بل ځای نه نیسي. جناب ستانکزی په هر ولایت کې د دې دپاره چې هغه ساري څانګې دي هغه یې نیسي، نو بلخصوص زموږ د دې دپاره په کافي اندازه امکانات لرو او دا هم د عامې روغتیا د وزارت تر چتر لاندې دغه خدمات ترسره کوو. نو الله پاک دې وکړي چې زه دروازه نه شم او زموږ دوستان چې زما غږ اوروي او دا خبره سره بدرګه کړي. نور توکل په خدای او په د کمبود په لحاظ باندې شته مشکلات شته په روغتیایي سیستم کې همیشه سیستمونو که همیشه مشکلات شته دی چه اغب انشالله او رو رو الکیگی تاکل پخورای
انشالله. دکتر سیب زه غواړم یو شخصي تجربه وایم. زه ترکیه ته تلل یم، هلته لږ څه ناروغ شوم، تبه او بدن مې درد کاوه شی، نو زه لاړم یو ځای ته چې سیرومونه لګول، یو کلینیک باندې یو ځای و. نو هغه موظف کس څو رقمه سیرومونه ګډ کړل او ما ته یې دا سیروم ولګو. سم چې زه ورخطا شوم چې مال دا اول وار دی دغسې ډیر سیرومونه زه اخلمه، هغه ویل چې نه دا ټول تقویتي سیرومونه دي، یعنی څه خطرناکه دوا شی نشته پکې. رښتیا ده چې کله چې سیروم خلاص شو نو زما حالت ښه و، خو زه یوازې فکر کوم لمر وهلی وم او تر څنګ یې لږ څه ستړی وم، یعنی هغه زه خرابه کړم، داسې نور خطرناکه وایرسي څه ناروغي نه وه. څه فکر کوئ ځینو حالاتو کې که دغسې امکانات وي څه شي چې ښه ده چې وشي او څه ښه ده چې تطبیق نه شي په دغسې حالاتو کې؟ یعنی تقویوي هم څه شته د تقویې لپاره که څنګه؟
تاسو خپله تجربه وویل رښتیا هم، نو په داسې یو هېواد کې لکه ترکیه که چې داسې څوره کوم سیرومونه ګډی مثلا یو نفر ته کېدای شي د یو سره ریاکشن ښکاره کړي، خو خیر تاسو په روغتیایي مرکز کې وایي. لیکن زه دا وایم ستانکزی صاحب چې طبابت همیشه ډېر په دغه خبره په ضربین باندې هغه دوا توصیه کوي. په داسې حالاتو کې که چېرې یو نفر زموږ مثلا یو خور یو ورور په لرې پرتو سیمو کې، هغه ته کېدلی شي چې هغه ډاکټر په توصیه باندې لرې زه ورته ووایي چې ته کېدلی شي چې مثلا یو رینګر سیروم یا سلیم یا دې تر څنګ مکس یا ګلوکوز واخلي تر هغې چې نږدې روغتیایي مرکز ته راځي. او که داسې په سلاټایي شکل باندې ورکوي چې مثلا په هغه کې رنگ و رنگ امپولون او دوا و یا چایی او دیگه تقریب خاطر سایی در غص شخص پا غص ساد که ستیبل کی گی. لیکن که دلشی در غلط مثلا ویتامین سی ورا چایی، دکسامیتازون ورا چایی، نیروبیان ورا چایی، او در حال که چه در غلط شون چیدی کت کتابی بیس نلری جناب ستانکزی صاحب که دلشی خدا نخواسته هغه ناروغ در جون سرباد قمار و نویل شی تاغت کده کده شي کده یو د دوه دواګانو سره دای اساسيات ولري، نو هغه په دواخانه کې لمنځزي یا په کورکور کې لمنځزي، نو خه بدای چې زموږ ته هغه څه چې طبابت هغه په اساسي بیس چې متبر ژورنالونه دي کتابونه دي چې غیر او طويل مثلا کې نفر مر ویلای وي اورالنتر کې د خلیلور په شای نشي اخستلای کې دل شي تاسو مثلا هغه ریوډي کې مثلا وريدي ورته خلاص کې او رسل جن هغه رنګر هم په خپل قطرات ورته تیار کې، یو مثلا یو بل او یو فلوید تر دې روغتیایي مرکز بیا غلطه کې چیرې د ضرورت پیږي نظر بغو ګایدلاین ته یا په هغه راهنمو ته هغه ته په تطبیقات کوو. خو خه به د زوایم چې جناب ستانکزی صاحب چې زموږ داسې خوینده ورونه چې په لور پروتو سیمو کې دي کافي مایعات څخه استفاده وکي او که شي نشي خستلای بیا هم د هغه وارد لور چې ډاکټران ورته توصیه کوي یا لکه تجربه کار ډاکټر هغه د واخلي، خو داسې په سلاټایي او په رنگ و رنگ بنجاره شکل باندې نه چې خدا نخواسته د کوم ریاکشن ورسره ښکاره نه کړي او د دې په ځای چې ګټه ورته ورسېږي چې د خدا نخواسته د خپل ژوند له لاسه ورنه کړي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به راشو د دې په برخه کې چې څه ډول مخنیوی کېږي، خصوصا د افغانستان په شرق کې چې ګرمي هم زیاته وي، حتی ژمی کې هم ډیر یخنی نه وي، یعنی د ماشو لپاره یو ښه مناسب هوا دلته، خصوصا دغه سیمه چې ښارونه چې مینس کې رودونه دي یا ویالی دي یا ډنډونه تشکیلیږي، د دغو په ارتباط کې راته وي چې په څه ډول د دغه ماشو مخنیوی کېدای شي؟
نو کروش دې ته په چې همیشه موږ په کچیر خدانه خاصه داسې یو ناروغي موږ نیسي لکه ډینګي، موږ وایو چې امکانات نشته دي، مثلا دې تر څنګ موږ ته څوک لاسرسی نه لري، نو روب شو دې ته چې خپله باندې هم باید ځان لږ پذاب کړو. جناب ستانکزی صاحب، یعنی مثلا د ډینګي د کنټرول یا وقایه پاکله باندې دا په دوه برخو باندې ویشو، یو فزیکي وقایه ده چې لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه، په هغه ځای کې چې اوبه ډانډې وي یا مغلته پشي مالته بچونه شي مغلته اوګه چي ورس غیره په بولغه پشي باندې بدلیږي، او موږ چی نو دغه ډانډې اوبه باید منځي سو کاغذ نل لوندې کې بامبې لوندې، او که بازي خود سره دغه ایسیګون چې جوړیږي یا ایر کنډیشن دې په اوغو اوزو په ځخه ذخیرو کې ډانډې کې دا به جاری وساتو، او دا اوبه که په هر ځای کې وي یعنی هغه ځایونه باید پټ کړو. او دې ترڅنګ موږ به ډیر کوشش وکړو چې په داسې موسم کې که چیرې مو وس توان رسیږي خپلو دروازو کڼکیو ته پشخ جولۍ ولګوو، او دې نه علاوه چې هغه کور کې که چیرې موږ ګلدانونه لرو یا مثلا ډیر ګلان لرو، او د هغو بیخ ته باید اوبه کمې واچوو تر څو پورې هغلته اوبه ډنډې پاتې نه شي د همیشتې پاره، ځکه چې بیا هم هغلته همدغه د ډینګي غوماشې هغې چې او هغلته بیا په بالغ غوماش باندې بدلیږي، او دوهم براشو دې ته چې دا خپله باندې فزیکي کنټرول و دوهم کراشو کیمیاوي کنټرول ته موږ باید هغه سپریګانونه په داخل د اتاق استفاده وکړو چې خپل باندې دې او هغه د زراعت وزارت هغه بل خصوص هغه د کلینیکونه چې دی هغه توصیه راته دغه توصیه باید واخلو چې موږ اساسه دغه سره مخ کار کوو په داخل د اتاقو کې به دا پاشي وکړو، او دې ترڅنګ کې چیرې د باندې پریوزو نو ښه به دی چې د پشخانونو استفاده وکړو، که چیرې مو پشخانو ته واسطه و نه رسیږي نو موږ باید هغه لوشن وکړو چې د هغې هغه پیسې باندې رستو بینفیت موږ یو اصطلاح لرو په طبابت کې چې د هغې ګټه نظر تاونو ته ډېره یي، نو که چیرې دغه کار وکړو نه تنها د ډینګي د غوماش د چیچلو څخه بلکې د نورو غوماش د چیچلو نورو حشراتو د چیچلو څخه به هم جناب ستانکزی صاحب په امن پاتې کیږو.
بله ډاکټر صاحب، مننه. اوس به دا چې تاسو د مایاتو یادونه وکړله، احیانا که څوک دغسې ماشو چیچلی وي مخکې له دې چې ډېرې حال خرابه شي، څه څه امکانات ورسره یو په څه شکل باندې باید ناروغ سره نږدې وي، په څه شکل ورسره تماس ونیسي، یا څه ډول ډوډۍ ورته ورکړي؟ ځکه چې تاسو ویل چې دغه ساري ده او سخته ده، یعنی د نورو د نیولو امکانات هم شته په یو کور کې.
بله جناب ستانکزی صاحب، بیا به هم لږ څه دا خبر رڼا پې واچوم. دې انتقال ډېرې پېښې چې رامنځته کېږي همدغه غوماش چوپ وسبونه چې خاصه غوماشه ده، او دا غوماشه د ملاریا د غوماش برعکس د ورځې د خونه ډېر چیچل کوي، او دوهم انتقال چې ده ستانکزی صاحب هغه خپله باندې د مور څخه ماشوم ته ده، یعنی هغه میندې چې امیدواره دي هغې ته کېدای شي مور څخه ماشوم ته شي، او درېیم انتقال هم د وینې د لارې چې یو کس بل کس ته وینه ورکوي، او هغه که چیرې په ډینګي اخته وي بل کس پرې اخته کوي، او دې تر څنګ د لاس ورکولو مچولو ښکلولو او همدارنګه د هوایي قطراتو د لارې دا ناروغي انتقال نه کوي. که چیرې زموږ په کورنۍ کې یو څوک رامنځته کي خدا نه خواسته په ډینګي باندې اخته کیږي، نو موږ به ډېر کوشش وکړو چې اول هغې تغذیې ته فکر وکړو، هغې ته په کافي اندازه مایات او دې تر څنګ د میوو ترکاري باب او سبزیجاتو نه په کافي اندازه استفاده ورته وکړو، او دې نه علاوه هغه باید په کور کې پرې نه ږدو، هغلته چې نږدې روغتیایي مرکز هلته بوزو، او هغه ډاکټر حتمن درته توصیه کوي چې اې دی سی بي سي اې دی تر څنګ نور هغه روټین معاینات چې ورته لازم دي دا باید هر ورځ ورته تکرار شي تر څو پورې چې خدا نه خواسته د ده د وینې په هغه پارامترونه چې دي په دې کې کوم یو پارامتر راټیټ نه شي او د دې لامل نه شي چې هغه خونریزي ورکړي، نو دا باید د جدي مراقبت تر لاندې وي. خو ښه به دی هغه کسان ته چې بابېړی ورکړی دی مثلا هغه د پوزې د خولې لري دغه خوندزي لري او یا همدارنګه د غټ متیاز رنگ تور وي یا په استفراقاتو کې ویناري دا باید حتما پروختون کې باید بستر وسی تر هغه پورې چې هغه ډاکټرانو ډاکټر صاحبانو او دیتر څنګه هغه عمومي وزیر په بنه فیصله نه وی کړی نو دا له کور ته نه ځي چې چیرې بیا همزي نو دا لکه څنګه مو چول چې ساری ده لیکن دی ویني د لارې د مور څخه ماشوم ته دغه لارې ساری ده نور لاس ورکول او د ټوخېدو د لارې انتقال نه کوي تر اوسه پورې چې کومې څېړنې شوي دي زموږ سره ځي
من ډاکټر صاحب د دغه پیښې خوس موږ رپورټ درلوده چې په ننګرهار کې لږ تر لږه نوي پیښې دي اول ته خلک بستر دي تاسو سره څه ارقام شته د اقل د خپل روغتون چې مرکزي روغتون دی څومره ناروغان په ډینګي باندې اخته دي او هغه څومره حاد کیسونه لري په دې رابطه باندې
دغه نن ورځ زموږ سره د ډینګي طبي ناروغان چې وو هغه 15 نفره وو او دې تر څنګ موږ د کانګو ناروغان هم په دې وړ کې بستر درلودل خو ټاکونه بیل بیل دي خو په نن ورځ کې 15 نفره موږ د ډینګي په لاره بستر درلودل چې هغه څو ورځې رئیس را سره وو او وضعیت یې ښه وو کېدای شي د غینې ځنې کسان نن مرخص شوي هم وي
بله ډاکټر صاحب غواړم او پوښتم چې که څه هم چې درملنه ډیر نشته اما څه کوي د دې لپاره د دې تر څنګ چې وقایه روانه وي څه دوا وشته څه امکانات باید وکارول شي
د دې ناروغانو لپاره یعنې د ډینګي ناروغانو لپاره کوم خاص انټي وایرل نشته لکه څنګه چې تاسو هم زیاته کړه نو دې لپاره موږ ډیر کوشش کوو چې هغه انټي بیوټیک دې په خاطر ورکوو چې خدا نه خواسته موږ یو اصطلاح طبي کارو چې هسپتال اکوایر یا هغه د شفاخانه نو انټانات هغه مصاب نه کړی ځکه دغه معافیت ضعیف ده انټي بیوټیک ورته ورکوو او دوه مایات او دریم دې تر څنګ دا کسانو ته موږ پروټین شکل باندې ماینات هغه ماینات چې زموږ په روغتون کې شتون لري هغه ورته ورکوو او کچېری زیاتره زموږ د ناروغانو مثلا ایچ بی خپل باندې ایچ بی کاتبي او پلاسټ داون وي دې لپاره بیا مختلف په یاس په اومه ټکو کچېری وایو سره وینه که ضرورت یې هغه ورته راغوړو او دې تر څنګ سپینه وینه او کچېری د دې ناروغانو انرژي کیږي بیا دې لپاره خپل باندې فیف پیتا موږ ورته توصیه کوو او هغه لپاره راهنمایي کوو نو دا کسان په دې خاطر باندې زیاتره کسان چې بابرای ورکړی وی زموږ سره بستر وی او خدا نه خواسته کې دې څخه یو کس مثلا زی خپل پښتورګو وظیفه د لاس ورکوي یا رینال فیلر خو ته زی بیا هغه اوټومات کنسلټیشن ګروپ ته شو هغه ځینې چې ډیالیز لري هغه ته استه هغه ډیالیز کیږي دوباره مخته راسته نو دې سره نورغونو سره ډیرای کومک زموږ پر وختون کې جناب استانګزای صاحب تر سره کیږي او په عمل کې هم پر سره کیږي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب غواړم یو څه بلم په دغه برخه کې وپوښتم چې د خلکو ته کوم توصیه تاسو کوی دا څومره جدي نیسی خلک په دغه رابطه باندې خصوصا او فکر کوي چې واقعا تاثیر کوي دغه پیغامونه چې په عام شکل باندې مطرح کیږي که څنګه
تقریبا سمزیسه که چی روه ما چه زموگ ادعقل کسان چی دی زموگ مسیجون آروی او اکثریت کسان ما مسیجون آروی پا دی اکلا بانده دا هم باید پاک و محمدی و وایو یعنی کلا چه مواصل لکت سرنگه چه موگ ورتوایی چه پی خوری ورو را ادعوز هم در زاده در رادیو لار تاسو خپل پیغامان دیتا نشر کویا چې د باندې پریوزه حتما د پشخانه نه استفاده وکړه او دا وقایه همیشه ارزانه و آسانه بهتره د معالجه نه ده نو د دې نه علاوه که چیرې د اوبو ډنډونه تاسو د کور له مخې سره لرئ هغه جاري وساتئ یا د دې نه علاوه چې په دې پورې تړاو لري هغه د کانګو ناروغانو ته چې قصابان ته موږ وایو چې تاسو پیشبند و ماسکو دستکش وشوئ د دې نه علاوه چې زموږ مسج سپارښتنه نه منئ ورته وایي ته ډاکټر صاحب داسې د بېغیرتۍ خبرې کوي موږ د ناروغۍ په قصه کې نه یو دا موږ نه پوهېږم موږ ته انتان نه راکوي بیا چې بله ورځ وخته کې هغه کس چې د دغو شیانو په قصه کې نه وي چې دغه ناروغۍ ورته انتان نه ورکوي مغه زموږ سره په وړ کې بستر کېږي نو راځم خپلې خبرې راټولومه اصل موضوع ته چې زموږ په هېوادوال الله پاک دې ته ژوند ورکوي پروردګار عالم موږ سره په خپل په امن کې ولري دی باید کوشش وکړي چې دغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا وزارت تاسو رسم محترمې رسنۍ ورته کوی دا باید جدي ونیسي عملی کی دینگی پاک لبانی مطمئنی ما چنور دکتر صاحبانو هم معلومات ورکری دی پا کافی اندازه باندی دینگی دا سیوشای نده چی زمو کرتا کیلری روش دروازه رو تک تکی رو بانده عمله کی نه خوخ پا لبانی مگه ده بانده پریوزو گرزو ادی غماشو ده زالو ده پارم زمینه مسایده کرده ورس ده خونه مگه چی چی نو بدان پا ده اساس بانده ده سپارختانو مگه هم بیا هم تینگار که و چی زموگ ده بای خلق را سر امکار روی ده خپل و خلق و سر ده همه روخ چه وزارت سر که چیلی ده مسیجین و مراد کی زمت مینه ما چه ده دنگی واقعات و انشالله ده بزر ده یو هفته که صفر ترازی.
بله بله ډیر زیات مننه کوم ښاغلی ډاکټر سیف فرید الله عمری کور مو ودان چې په دغه پروګرام کې مو مخته توضیحات راکړل د ډینګي په اړه باندې مو خپل معلومات شریک کړم درنګ خپل سپارښتنه لته سو مننه کوم سلامت اوسئ
کور مو ودان جناب ستانګزای صاحب چې همیشه تاسو هم د خلکو د ارتیا ور مور موضوعګان انتخابوي تر څو پرې چې زموږ خلک مثبت مسیج نه زنه واخلي بیا مو هم کور ودان
سلامت اوسئ درنو اوریدونکو ډاکټر سیف فرید الله عمری او د انټانی روغی و متخصص هم دارنگا ترینر متخصص چه در دینگی تا به پرابطه لمک سر خبری که ولی در پخپل خبرو که اوچو ویل چه دینگی کما عادی تا بنا در بلکه دیر زیاد خطرناک تا بدا چه در ناروغان و در هردوک و درد دیر زیاد جدی وی او ترسنگی سترگی میده هم دارنگا در وین و در کمخت مسئله هم را منسته که وی او باید خلکی جدی و نیسی او در دکتران و توسیه او ځکه چې دا یو مرګونی تبه ده او نور کسان هم پرې اخته کېدای شي نو د خبره چې باید بې پامای ونه شي او ټولې صحیح سپارښتنې چې کیږي په دې رابطه باندې ومنل شي تر څنګ د دوی سپارښتنه دا ده چې باید ژر تر ژره که څوک په دې ناروغۍ اخته کیږي او غیر عادي تبه ولري لکه څنګه چې دوی وویل باید صحیح مراکزو ته مراجعه وکړي څو اړوند خدمات او تداوی ورته پیل شي له تاسو مننه چې د روغتیا ژوند شتمنۍ دغه پروګرام مو واوریده
ترګو سمندر کدی راتا د دنیا زمم شونډه د تن دینا پلک پلک پوچاو دې جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دا گلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاو میں توفانو نا دی دجوند دا گلستانا مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم
چد شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما
خدای لگے لگے ما خام دے سوکم.